The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun ko da The Voice of America Diva Radio de nand jume bras kal 2018 da December da myashte atmane tara waqt chabe de po Pakistan ki da maham shpak baje افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یوې غنټې د خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د قدس په اړه د ټرمپ د ادارې له اعلان نه وروسته په عربي نړۍ او مسلمانو هیوادونو کې تند غبرګونونه څرګند شوي دي. په پاکستان کې هم د ورته غبرګونونو په ترڅ کې د ټرمپ د دغه کار او اعلان غندنه شوې.
د پاکستان د سرحدي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره یو غټ مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي اف سی آر تور قانون دی او د فاټا نه بعد دغه قانون په یو هفته کې دننه لری کوي.
اس کے ساتھ ایف سی آر کے ایولیوشن یہ لیگل مین اسٹریمنگ میں ایک جو بڑا ڈائمینشن ہے فاٹا ریفارم کا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ پورا.
او د امریکې د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر مایک پمپیو او غوښته په ځواب کې د پاکستان د بهرنی چارو دفتر ویلي پاکستان د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي. خاغلی پمپیو غوښ کړه وک پاکستان د ترهګرو پر ضد ګام و نه خستلو نو امریکا به چاره کوي.
کامن گراؤنڈ دو ممالک کے درمیان ڈھونڈنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. کوشش جاری ہے.
دوڑو ہے وادونو ترمنز شریک لاری لٹل یو گران کار دی خوہیلی لری چی دا مشارانو دلیدنی پا نتیجہ کی با سنت سا پر مختاک وسیم.
گران اوردن کو پدی یو ساتا خبری خبرونه کی با تاسو دا پاکستان افغانستان دا سیمی او دا نڑی پا حالات باندی ریپورٹونا او مرکی آوری خو اول پام شید دا مهم خبرونو تفصیل تا.
ترنو اوردونکو اوس هم راځو د دې ورځې مهم خبر ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیر ماښام په ارګ کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ادارې لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د سفارت د لیک پر مسأله د افغانستان د پخوانی او مجاهدینو د یو شمېر مشرانو چارواکو او سیاسي مشرانو سره سلا مشورې کړې دي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندې افغان حکومت د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې سره مخالفت وښود او دا پریکړه یې یو اړخیزه وګڼله او وی ویل چې افغان حکومت د پریکړې باندې خواشینی شوی دی. د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو طالبانو هم په جلا جلا بیانونو کې د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې د غندلو ترڅنګ د دغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی. افغانستان کې د نورو یو شمېر اسلامي هیوادونو په څیر نن د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس د دغې پریکړې په غبرګون کې د لاریونونو غږ شوی دی. په کابل کې د څو جماعتونو مخې ته له وړاندې په زیات شمېر د بلوا ضد پولیس ځای پر ځای شوي وو. په پاکستان کې هم د ګڼو مسجدونو مخې ته د ټرمپ د دې فرمان یا د دغه اعلان پر ضد باندې مظاهرې شوې دي. له پاکستان نه مو د ډیوی خبریال حمید الله خبروي.
د ټول هیواد پر رنگ د پیښور په ګډون د پښتونخوا په نورو وړو لیو ښارونو کې هم د بیلابیلو مذهبي ډلو لخوا د جمعې د منځ وروستو د احتجاجونو لړۍ پیل شوه. د امریکې د صدر ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل دارو هلاپی ګرځولو د اعلان پر ضد په دې احتجاجونو کې وینا وشوې. د جماعت الدعوا، ملي مسلم لیگ، د پای پاکستان کونسل، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې او د مسلم لیگ نون لخوا په پیښور کې احتجاجي مظاهرې وشوې. روح الله توحیدی یو احتجاجي جلسې ته وینا کوي چې ورسره سم د احتجاج په سر کې ولاړ زلمیان د الجهاد الجهاد ناری وایي. د ملي مسلم لیگ حاجی لی کتلی ویل کوم کار چې پخوانی امریکایي صدرانو د نړۍ د امن په مسلحت نه کو دا کار صدر ټرمپ وکړو او په مسلمان هیوادونو کې بدا د امنیت وزانو رکړ کې چې نکړي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د قدس په اړه د ټرمپ له پریکړې وروسته په یو شمیر هیوادونو کې تند غبرګونونه ښودل شوي دي او حتی په فلسطین کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې هم شوي دي. تمه ده په همدې اړه به د جمعې د ورځې له لمانځه څخه وروسته په اندونیزیا او ترکیه کې ستر لاریونونه هم رامنځته شي. دا له څرګندنه ده چې د قدس په اړه د ټرمپ له دې پریکړې سره به د امریکا په مقابل کې څومره حساسیتونه راوپارېږي. امریکا ته د شپږو مسلمانو هیوادونو څخه د خلکو پر راتګ باندې لګول شوي بندیز لا له مخکې داسې شکونه راپورته کړي دي چې امریکا د مسلمانانو په وړاندې ناسم چلند کوي.
وایټ هاوس تجارت پر ځا خبر رد کړی چې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا امریکایي سفارت بیت المقدس ته د وړلو اعلان مطلب د منځني ختیځ د امن عمل نزان مستل دي. وایټ هاوس ویاندي سارا هکبی سانډرز خبریالانو ته ویلي صدر دا خبره په ډاګه کړې چې امریکا د وړاندې پرنګ اوستم هم د منځني ختیځ د امن عمل لپاره کلک ولاړه ده او دا چې د سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي. خو وایټ هاوس دا خبره منلې چې د صدر ټرمپ ته اعلان وروسته بل کوم هیواد په اسرائیل کې خپل سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته د وړلو پلان نه دی جوړ کړی. او د پاکستان د سرحداتو او ریاستونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د قبایلي سیمې فاټانا به د انګریز جوړ تور قانون راتلونکي هفته پورې ختم کړی شي. عبدالقادر بلوچ دغه خبره د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. د بلوچ په وینا د اف سی آر د ختمولو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر ته ویل شوی دی چې په دغه اړه د ملک صدر ته مسوده ولیږي. نور حال پتا استاد زمونږ همکارا وګم جاله وړاندې کوي.
د پاکستان د سرحداتو او ریاستونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی اف سی آر تور قانون دی، دا ضروری ده چې د دې نزان خلاص کړو او د یوې اونۍ پورې به دغه قانون لری کړی شي. هغه ویلی راتلونکي اونۍ کې به صدر ته سمری ولیږل شي او د فاټانا د رهداری ټاکس هم ختمول کیږي. په دغه مهال سرتاج عزیز ویل داسې نه ده چې د فاټا په اصلاحاتو کار نه کیږي. هغه ویل د وخت سره به خپل دغه عمل هم ترسره شي. د سرتاج عزیز په وینا د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې خپل رپورټ بشپړه کړی دی. د سترې محکمې او د خیبر پښتونخوا بلوچستان های کورټونو کې د فاټا لپاره څنګه جوړولو په اړوند په قانون جوړولو هم کار سرته رسیدلی دی. هغه ویلی د قبایلي سیمې د پرمختګ لپاره د ټولنیزې پرمختیا سوشل ډیولپمنټ فن لاندې لس کلن پلان جوړ کړی شوی. د کوم لاندې به چې سیمې ته هر کال 100 اربه روپۍ ورکړل کیږي خو دا فنډ به منظوریږي. نوموړي دا هم ویلي چې یو ځل فاټا په قانوني، انتظامي، اقتصادي او امنیتي برخه کې قامي چوکاټ ته راوستی شي نو بیا به په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم شامل کړی شي. هغه دا هم ویل د ټاکنو د کمیشن سره یې په دې خبرې روانې دي چې راتلونکو عامو انتخابونو کې د قبایلي سیمې نه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره چوکۍ ورکړې شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی اے د مشر مایک پامپیو هغه خبره رد کړې ده چې که پاکستان د ترهګرو پر ضد ګام وانخلي نو دوی به خپل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه نشته. محمد فیصل دا هم ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر مټ د ترهګرو پر ضد په ټول هیواد کې پوځي عملیات پر مخ درومي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دینی مدرسو غک کړی دی چې د تعلیم یا زده کړې کچه پراخه کی او د مدرسو طالب علمان په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. نوموړي د زیارت پرس کوټه کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلی دی چې هغه د دینی مدرسو مخالف نه دی. پوځي مشر ویلي په تیرو څلورو لسیزو کې د عصري سکولونو په پرتلا بلوچستان کې دینی مدرسې ډېرې جوړې شوې دي او په دینی مدرسو کې یوازینی دینی زده کړې ورکول شي. د رایټرز تر مخه جنرال باجوا ویلي دا وخت په دینی مدرسو کې د 15 لک نه زیات زده کوونکي دي او پوښتنه کړې ده چې دوی به په راتلونکي کې څه جوړیږي. د مول ویلي دا امکان نه لري چې دومره جماعتونه جوړ کړی شي چې دوی پکې ځای شي.
د کالیفورنیا په جنوبي برخو کې ځنګلي اور د پنځشنبې په ورځ د څلورمې ورځې لپاره هم لګیدلی و او د سان دیاګو شمال ته په یوې نوې برخه کې هم اور بل شوی چې په چټکۍ سره خپریږي. د اور وژنې چارواکو د پنځشنبې یا زیارت په ماښام وویل چې د لاس انجلس په شمال کې د ځنګلي اور له امله 409 کورونه او ودانۍ ویجاړې شوې دي. چارواکي وایي دغه بل شوی اورونه د توندې سیلۍ له امله په چټکۍ سره خپریږي.
د یورپی یونین نه جدا کېدو په سر برتانیا او اروپای ټولنا نن یو تړون تر رسیدلی دی. د یورپی کمیشن صدر یان کلاډ ینکر نن په برسلز کې د برتانیې وزیر اعظم تریسا می سره یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت وویل د یورپی یونین نه ځان لکېدو د معاملو په اولنۍ مرحله کې مهم پرمختګ شوی دی او اوس په تجارتي مسلو خبرې شروع کول پکار دي. روانه هفته برسلز کې د یو ملاقات په وخت امکان دی یورپی مشران د برتانیې سره د مالی معاملو د شرطونو په سر د یو تړون تایید وکړي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوریدونکو تاسو زم غږ د وی او ای ڈی وی څخه اوري د خبرونه نیخ په نیغه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ڈی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د قدس په اړه د ټرمپ له پریکړې وروسته په یو شمېر هیوادونو کې تند غبرګونونه ښودل شوي او حتی په فلسطین کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې هم شوې دي. د ټرمپ د دغې وروستۍ پریکړې په اړه په نړیواله توګه څه ډول غبرګونونه څرګند شوي دي دا به زموږ له همکار محمد عالمگیر څخه واورئ.
په غربي غاړه کې فلسطینیانو په اسرائیلي فوجیانو ډبرې کاڼي او لوټې غورځولي او په ټایرونو یې هور پورې کړې. په جواب کې د اسرائیل فوج په مظاهره چیانو د اوخ کې بیون کو غازو او د ربړ ګولې کارولي. د اسرائیل فوج وايي د غزا څخه تر هګریز بریدونو ته هم جواب ویلي. مظاهره د ترکی په شمول نور مسلمان هیوادونو کې هم شوي. سلاحتین ارګند د استنبول اوسیدونکو لري.
آتش بنزین I see this as pouring gas on flames. This is not good for world peace. Tensions will rise even higher.
زدا په اور د تیلو اچول غنم د نړیوال ثبات لپاره دا خبر نه ده او ناقلاری به نور هم سیواشي. د فیصله کې د نړۍ 1.5 بلیون مسلمانانو د جذباتو خیال نه دي ساتل شوی. د نړۍ هر هیواد پرته د خپل مذهب دا د امریکني صدر فیصله غلطه بللې او زه هیله لرم چې دا به ټیک شي. کوس هم صدر ترامپ غنی او وایي چې دا کار د کړې دي خو او د صدر اعلان په دې حق لبانې چې کوم راغلي نو هغه خالی یو بیان ګرځي کیږي او ویل کیږي چې اصل کې دا فیصله د امریکا کانګرس کړی و. دا خبره د عراق او د ترکی لپاره د امریکا په خوانی سفیر جیمز جیفری کوي.
The problem is this gives people in the region in the Islamic world another
مسله دا ده چې اوس به د سیمې او نړۍ مسلمانانو سره بل جواز هم په لاس ورشي او دی به دا تاسو کوي چې دا صدر مسلمانانو سره د امریکا تعلق کم ډګر ته بوتلل غواړي. دا اعلان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د امن پروسې لپاره هم زیانمن دی. د وایس اف امریکا پریس کانفرنس یو ایس ای پروګرام کې سفیر جیمز جیفری ویل دا اعلان به په سیمه د ایران مخ په زیاتیدونکو اثر او غیزی مخنیوي لپاره د ائتلاف جوړولو هڅه هم زیانمند کی.
At a time when Iran is scoring victory and victory across the Middle East, this undercuts the anti-Iranian alliance.
پسیمه د ایران پر لپسی ګټو پس د امریکا اراده لرله چې د اسرائیل، ترکی او عرب هیوادونو په شمول د ځینې شیا اکثریتي هیوادونو لکه عراق یو ائتلاف جوړ کړي. خو دا اعلان به د هڅې زیانمندوي. سفیر خاغلی جیمز جیفری ویره لري چې د صدر دی اعلان سره به منځنی ختیځ او ګرد نړۍ کې یو وار بیا بې ثباتی راشي. د پاکستان مذهبي ډلو هم نن مظاهری کړي. د عربي هیوادونو عرب لیگ غونډه با سبا کیږي چې خاص صدر ترامپ دی اعلان باندې خپل غبرګون ترتیب کول لپاره رابلل شوی. په غزا کې میشتې حماس ډلې د یو نوې بغاوت یا انتفاده غوښتنه هم کړي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اورینل وال خبرګون تاسو واوریدو. فلسطین کې هم چې کوم مظاهره شوې دي او زو اوس پاکستان ته نن د پاکستان بیلابیلو خارون کې د صدر ډانلډ ټرمپ د هغه فیصلې پر ضد احتجاجونه شوې دي چې په اسرائیل کې با خپل سفارت بیت المقدس ته وړي. نور حال په خبرو نه ډیبر ریډیو خبريال حمید الله راکوي.
د ټول هیواد پر رنگ د پیښور په ګډون د پښتونخوا په نورو وړو لیو خارونو کې هم د بیلابیلو مذهبي ډلو لخوا د جمعې د منځ وروستو د احتجاجونو لړۍ پیل شوه. د امریکې د صدر ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل دارو هلاپی ګرځولو د اعلان پر ضد په دې احتجاجونو کې وینا یې وشوې. د جماعت الدعوا، ملي مسلم لیگ، د پای پاکستان کونسل، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې او د مسلم لیگ نون لخوا په پیښور کې احتجاجي مظاهرې وشوې. روح الله توحیدی یو احتجاجي جلسې ته وینا کوي چې ورسره سم د احتجاج په سر کې ولاړ زلمیان د الجهاد الجهاد نارې وایي. د ملي مسلم لیگ حاجی لی کتلی وویل کوم کار چې پخوانی امریکایي صدرانو د نړۍ د امن په مصلحت نه کو دا کار صدر ټرمپ وکړو او په مسلمان هیوادونو کې بدا د امنیت وزانو رکړ کې چنه کړی.
مسلمانانو ملکونو کې امن په نورم خراب شي، د مسلمانانو ملکونو کې حالات په نورم خراب شي، نن که د مسلمانانو په ملکونو کې حالات خراب دي دا د امریکای هغه غلطی پالیسیانې دي. د یونایټیډ نیشن ریزولوشن دا خو صرف دې لپاره دي زویم ډونلډ ټرمپ ته د یونایټیډ نیشن ریزولوشنز د فلسطین په باره کې ولې یاد نه شو، د کشمیر په باره کې ولې یاد نه شو.
د احتجاجي مظاهرو ته وینا کوونکی د صدر ټرمپ د فیصلې په اړه قهرجنې ویناګانې کوي، د امریکې او اسرائیل جنډې سوځي او د امریکې د صدر نه د خپل فیصلې د واپس اغستلو غوښتنه کوي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د پاکستان د سرحداتو او ریاستونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د قبایلي سیمې فاټانه به د انګریز جوړ تور قانون راتلونکي هفتې پورې ختم کړي شي. عبدالقادر بلوچ دغه خبره د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. اسلام آباد نپری پیر ولایت شاه د راپور استولې.
د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی علاقو لپاره اعلان کړی شوی اصلاحات د لاندې راتلونکي د غسیمو کې د تور اف سی آر قانون د خاتمه اعلان کړی دی او ملکی عدالتي نظام فاټا ته غزولو په اړه پکار قانونونه د پارلمان نه وړاندې کولو پریکړه هم کړی ده. خو د ریاستی چارو مرکزی وزیر دا هم ویلي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو عمل ډیر وخت اخیستلی شي. د فاټا اصلاحاتی کمیټه مشر سرتاج عزیز او د ریاستی چارو مرکزی وزیر قادر بلوچ خبری بریفنگ ته وینا کې د فاټا اصلاحات عملی کولو په ترڅ کې حکومتي کارکردګي حال احوال تیر کړی دی. د سرتاج عزیز وینا و چې راتلونکي اونۍ به اصلاحات عملی کولو په اړه پارلمان ته مهم قانونونه د منظوري لپاره وړاندې کولی شي.
اس کے ساتھ ایف سی آر کے ایولیوشن، یہ لیگل مین اسٹریمنگ میں ایک جو بڑا ڈائمینشن ہے فاٹا ریفارم کا، وہ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ پورا ہو جائے گا.
دی وای چې راتلونکي ګل پر روز به د ملي اسمبلی او سینټ کې دونکو غونډو کې د اف سی آر تور قانون د ختمون او د دې په ځای رواج اکټ د نفاذ منظوري اغیستلی شي او هم دغه شان د سترې محکمې او د پیښور های کورټ واک قبایلي علاقو ته غزولو په اړه په کار قانون سازه عمل به هم راتلونکي اونۍ سرته ورسي. سرتاج عزیز ویل چې د فاټا اصلاحاتو سره تړلې انتظامی چارو کار سرته رسولو لپاره د مرکزی حکومت اړوند ادارو او خیبر پښتونخوا حکومتونو هلې ځلې دوام لري او دا چې د فاټا لپاره اعلان کړی شوی لسکانن د پرمختګ پروژو لپاره به مرکزی حکومت د کامی مالیاتی کمیشن د لارې د فاټا لپاره 3% رقم ټاکل باوري جوړوي. په دې موقع د ریاستی چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې د اف سی آر تور قانون د ختمون په اړه به ډیر زر د خیبر پښتونخوا گورنر د پاکستان صدر ته سمری لیږي. خو ده په ډاګه کړه چې د قبایلي علاقو په خیبر پښتونخوا کې ورګډول دومره زر ممکنه نه دي.
مرجر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مرجر ہوگی, ضرور ہوگی, ہر صورت میں ہوگی, لیکن اس کے لیے وہ بندوبست کم از کم آن گراؤنڈ ہونا چاہیے.
دے وای چې هر یو تن دا غواړي چې زر تر زر د فاټا په صوبه کې ورګډه کړی شي. حکومت هم د داسې کول نه انکاری نه دی. خو د قادر بلوچ په وینا دغه خلک نه پوهیږي چې داسې کول ساسانې خبرې نه دي, او حکومت دا هم نشي کولی چې د دې لپاره د مخکې نه پکار انتظامی او نور معاملات په ځای کولو نړوان دي په تادې کې یو کار وکړي او بیا د هغې بدې نتیجې مخې ته راشي. د پاکستان مرکزی کابینې د اصلاحاتی کمیټې د سپارښتنو د لاندې قبایلی علاقې خیبر پختونخوا کې ورګډولو او د اف سی آر د ختمون ترڅنګ د یو شمیر اصلاحاتو منظوري ورکړې ده. او سرتاج عزیز زیاته کړې چې راتلونکي کال عام انتخاباتو کې د قبایلی علاقو لپاره د صوبایي اسمبلی سوکو ټاکلو په حق له هم د انتخابي کمیشن سره خبرې اترې روانې دي. فاټا اصلاحات عملی کولو په لار کې راغلی خنډ په سر د پاکستان سیاسي ګوندونه او د قبایلو منتخب مشران سخت غبرګون ښکاره کوي, او په دې اړه د تیر اکتوبر په میاشت کې اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته سیاسي ګوندونو او قبایلي ولس باندې غټ یو لویه احتجاجي ناسته هم شوې وه. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د څنګه چې تاسو اوریدل د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز سره یو ګډ خبري کانفرنس ته ویلي دي چې اف سی آر یو تور قانون دی او د فاټا نه به دغه قانون په یوه هفته کې دننه لری کوي. هم زمونږ همکار اشفاق مند د خیبر ایجنسۍ نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی او د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم فاټا لورس فورم مرکزی مشر اعجاز مومن سره په دغه روسی پرمختګ باندې خبرې اترې کړې دي, تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل جی, دا چې اف سی آر ختم شي او اړین او قانون قبایلی علاقې ته ایکسټینډ شي, نو اتوماتیکلی های کورټ او سپریم کورټ اختیارات به وغځيږي قبایلی علاقې ته, چې دا وغځيږي نو ظاهره خبره چې کم آئینی او قانونی حقوق نورو پاکستانیانو ته حاصل دي هغه به موږ هم حاصل شي.
اغید رواج ایکٹ خبر کئی چې دغه به امپلیمنٹ کیږي د دی اف سی آر د ختمې دوروستو سمدستی, نو په دغه باندې خو وړاندې د ځنې مشرانو لخوا اعتراض کیده.
دا رواج ایکٹ خو چې کله ته سمری گورنر تر ولګي بیا به لګه کنفرم پته لګيږي, خو ځنه زمای کی نه راځي چې رواج ایکٹ پکې شامل وي, ځکه په دې باندې موږ د کم د لا اینڈ جسټس سټینڈنګ کمیټی دا اغوتا د دی وزارت ته مو دے او قانون وزارت طرف نام دا ریکمند کړی شو چې اسلام آباد های کورټ خو موږ ته میته اکثریت سره دا چې کوم ریکمندیشن راغلو هغه موږ پاس کړ چې اسلام آباد های کورټ په ځای په خبر های کورټ شي او سپریم کورټ ایکسټین کړی شي, او چې کوم سی آر پی سی او پی پی سی قانون په نور پاکستان کې دی هغه قانون هماغه شان قانون دی قبایلی علاقې ته هم ایکسټینډ کړی شي. نو د رواج ایکټ په حواله باندې نه موږ ته تر اوسه پورې واضح خبره راغلې ده او نه به وي, ځکه چې رواج ایکټ په متفقه طور باندې ریجیکټ شوی دی. صرف موږ قبایلو نه, ټول سیاسي پارټو هم ریجیکټ کړی دی, او چې کوم موږ د لا اینڈ جسټس سټینډنګ کمیټي کوم بل پاس کړی دی او کوم بل راغلی او هغه پاس شوی دی, نو هغه کې رولنګ پارټي هم زموږ سره په اکثریت کې شامل وه, کله موږ ته خبر او د های کورټ او د سپریم کورټ ایکسټینشن منظوري ورکوله.
تر څو پورې چې د موجوده پریس کانفرنس خبره ده چې کوم قادر بلوچ صاحب عزیز ذکر یې د فاټا د ریفارمز د حواله سره, نو یو خو دا ریفارمز دا پریس کانفرنس موږ په دې سوچ باندې یو چې یاره دا پریس کانفرنس دی وسوکو چې په کوم ریفارمز دی په خپل تیار کړی دی چې سرتاج عزیز دا غی چیرمن وو او قادر بلوچ صاحب دا هغه کمیټې ممبر وو, او دې په خپل په هغه مسوده کې دا خبره لیکلې و چې د فاټا قبایلو کې به بلدیاتی الیکشن په 2017 کې مونږ په هر حالت کې کوو. نو اوس دې دا هغه مسوده اعلان کړي چې پر روان د څلور ورځې پس په مونږه الته د اف سی آر د ختمولو اعلان کوو, خو ورسره چې کومه د رواج ایکټ خبره راغلې ده, نو اشفاق خان که تاسو ته یاد وي په دې رواج ایکټ باندې خو ډېرې زیاتې خبرې شوې وې په اسمبلی کې, په بحث شوې وو ډېرې توجنې خبرې پکې یو بل ته شوې وې, او بیا قادر بلوچ صاحب په بیان کې په خپل وویل چې کوم رواج ایکټ دی نو هغه مونږ کینسل کړو, هغه مونږ ریجیکټ کړو, چې په هغې باندې د قبایلي ځوانانو د عوامو او د ایم این ایز کم مخالفت یا کم گریونسز راغلی چې وای دا ریواج ایکټ کم دی نو دا سیم هم هغه سیز دی کم سیز مخ کې دی. یعنی په ریواج ایکټ کې ټول اختیارات کم دی دا د فیډریشن سره دی تھرو گورنر سیکریټ. یو دین دا دی چې په ریواج ایکټ کې دوی فاټا سیکریټ بالکل ژوندی او بالکل قائم دائم ساتلی دی. د فاټا ډیولپمنټ اتارټی حالات عمدغه سے سیم هم هغه سے پاتې شوی دی. اختیارات گورنر سره دومره ورکړی شوی دی چې د فیډریشن په مرزه باندې گورنر هر اختیار کولی شي. نو موږ دا خبره کوو چې د ریواج ایکټ سره نورې خبرې داسې تړلي دي چې په را روان وخت کې دوی دا د اصلاحاتو عمل د دې په ذریعه باندې ناکام کول غواړي. څنګه چې دوی دا دومره ټایم ورکو د اصلاحات د عملي کولو دپاره چې دوی حتی الوسه دا کوشش وکړو چې پولیټیکل ایجنټ تر اوسه پورې پیسې خرج کوي خلک را غونډي او د ځان له صوبې او د موجوده سټیټس بحال ساتلو لپاره دوی دغه غندنو چې زمونږ کومه یره وه هغه د ریواج په شکل کې ساتي. خو موږ دغه دا ټول ورځ به هم د دوی اعلانو شي چې څنګه دغه کوي ځکه چې په هغې کې درې ساده خبرې دي چې های کورټ سپریم کورټ د بنیادي حقوقو دایره اختیار ورکول په 2018 کې د صوبائی اسمبلو دپاره نمائندگی ورکول او چې کمې پیسې دوی مختص کړي دي 3% هغه لګول په درې څلورو کالو کې او بیا په پښتونخوا کې مرچ کول. که د دې دریو خبرو نه هر هغه خبره وي چې هغه دریو سره برابر نه وي او د دې ریفارمز خلاف وي نو دا تحریک به همدغسې جاري ساري ساتلی کېږي او د قبایلو د حق ته آواز چې کوم دا به جاری وساري او د دې سره موږ ملګرتیا نه کوو نو ورسره مرسته کوو.
ډېره مننه ډېره مننه اجازه من خوشحاله اوسه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو موږ د ویب پاڼې پته ده www.voadiwa.com دا ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا قدس د اسرائیلو د نوي پلازمینې په توګه پیژندلو سره په نړۍ کې ډول ډول غبرګونونه څرګند شوي دي. په پاکستان کې هم په دې اړه تون غبرګونونه څرګند شوي.
د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي اف سی آر تور قانون دی او د فاټا نه به دغه قانون په یوه هفته کې دننه لری کوي. سرتاج عزیز وایي
اس کے ساتھ ایف سی آر کے ایولیوشن یہ لیگل مین اسٹریمنگ میں ایک جو بڑا ڈائمینشن ہے فاٹا ریفارم کا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ پورا.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو وګواخته په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي پاکستان د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي. ښاغلي پامپیو وګواخ کړه وکړه پاکستان د ترهګرو پر ضد ګام وانه خستلو نو امریکا به چاره کوي.
کامن گراؤنڈ دو ممالک کے درمیان ڈھونڈنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. کوشش جاری ہے. وی آر ہوپفل
تو دوڑو ہے وادونو ترمنز شریک لاری لٹل یو گران کار دی خوہیلی لری چې د مشرانو د لیدنی په نتیجه کې به سنت صاحب پر مختاګ وسیم.
او زوښ د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله تیر مخام په ارګ کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د سفارت د لیږد پر مسله د افغانستان د پخواني مجاهدینو د یو شمېر مشرانو چارواکو او سیاسي مشرانو سره سلا مشورې کړې دي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندې افغان حکومت د جمهور رئیس ترامپ د پریکړې سره مخالفت وښود او دا پریکړه یې یوه اړخیزه وګڼله. وی ویل چې افغان حکومت په دې پریکړه خواشینی شوی. د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو او طالبانو هم په جلا جلا بیانونو کې د جمهور رئیس ترامپ د پریکړې د غندلو ترڅنګ د دغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړې. افغانستان کې د نورو یو شمېر اسلامي هیوادونو په څیر نن د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس د دغې پریکړې په غبرګون کې د لاریونونو غږ شوی و. په کابل کې د څو جماعتونو مخې ته له وړاندې په زیات شمېر د بلوا ضد پولیس ځای پر ځای شوي و. په پاکستان کې هم د ترامپ د دې پریکړې پر ضد د خبرګونونه څرګند شوې دي او د جمعې د لمانځه نه وروسته خلکو لاریونونه کړي. د قدس په اړه د ترامپ له پریکړې وروسته په یو شمېر هیوادونو کې د خبرګونونه څرګندېدو په لړ کې په فلسطین کې لمړتي ځواکونو سره حتی جګړې هم شوې دي. تمه ده په همدې اړه د جمعې د ورځې د لمانځه نه وروسته په انډونیزیا او ترکیه کې هم ستر لاریونونه وشي. دا څرګندونه ده چې د قدس په اړه د ترامپ له دې پریکړې سره به د امریکا په مقابل کې څومره نور حساسیتونه راوپارېږي.
وایټ هاوس د زیارت پر ځای خبر رد کړی چې د صدر ډانلډ ترامپ لخوا امریکایي سفارت بیت المقدس ته وړلو اعلان مطلب د منځني ختیځ د امن عمل نظان مستل دي. د وایټ هاوس ویاندې سیر هکبی سینډرز خبري اعلان ته ویلي صدر دا خبره په ډاګه کړې چې امریکا د وړاندې پرنګ اوس د منځني ختیځ د امن عمل لپاره هم کلکه ولاړه ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د مشر مایک پامپیو هغه خبره رد کړې ده چې که پاکستان د ترهګرو پر ضد ګام وانخلي نو دوی به خپل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین محمد فیصل ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه نشته. محمد فیصل دا هم وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر مټ د ترهګرو پر ضد په ټول هیواد کې پوځي عملیات پر مخ روان دي.
د پاکستان د سرحداتو او ریاستونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د قبایلي سیمې فاټانه به د انګریز جوړ تور قانون راتلونکي هفتې پورې ختم کړی شي. عبدالقادر بلوچ دا خبره د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره ګډ خبري غونډه ته په وینا کې کړې ده. د بلوچ په وینا د اف سی آر د ختمولو د پاره د خیبر پختونخوا گورنر ته ویل شوی دی چې په دغه اړه د ملک صدر ته مسوده ولېږي.
د اریزونا څخه د جمهور غوښتونکو استازي ترنت فرانک وروسته له هغې خپل استعفا وړاندې کړه چې د کانګرس اخلاقي کمیټې په ده باندې د جنسي ځورونو د تورونو په اړه پلټنې پیل کړې. د پنجشنبې په ورځ په خپور شوي بیان کې فرانک دا منلې ده چې د له ځینو مېرمنو سره په جنسي مسلو او د کرایي مور په مسلې خبرې کړې دي او ښایي د ده په دې خبرو باندې به ځینې مېرمنې نارامه شوې وي. خو فرانک دا رد کړه چې ګواکې ده دې دغه مېرمنې په فزیکي توګه ځورولې وي. فرانک وویل چې د 2013 کال د جنوري په 1 نیټه به خپله استعفا ورکوي.
د یورپی یونین نه جدا کېدو په سر برتانیا او اروپای ټولنه نن یو تړون ته رسیدلی دي. د یورپی کمیشن صدر یان کلار د یانګ کرنن په برسلز کې د برتانیې د وزیر اعظم تریسا می سره یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په خوېل د یورپی یونین نازان لکه دوه د معاملو په اولنی مرحله کې مهم پرمختګ شوه او اوس په تجارتی مسلو باندې خبرې شروع کول پکار دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منور دن کو یو دل بیا راجو در پرونو پر لور د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو هغه خبر رد کړی چې که پاکستان د ترهګرو پر ضد ګام و نخلی نو دوی به خپله اقدام وکړي. محمد فیصل دا هم وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر مټ د ترهګرو پر ضد په ټول هیواد کې پوځي عملیات پر مخ درومي. له اسلام آباد نه پری د ډیوی خبریاله رابیا پیر د راپور استولای.
پاکستان د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د مشر مایک پومپیو د پاکستان لاړخه د ترګرو ډلو په ضد عملیات نه کولو بیان غلط ګرځولې او یو ځل بیا ویلي چې د ترګرۍ د مخنیوي په اړه کېدونکو عملیاتو په نتیجه کې قبایلي سیمې د ترګرو څخه پاکې کړې سوې دي او دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ مقصدونو د لپاره شریکې لارې لټل یو ګران کار دی، خو هیله یې څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ کېدونکو لیدنو په نتیجه چکیبا سنت سره پرمختګ وسیم. په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د پښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په تیر ورځ کې د سی ای د مشر مایک پومپیو لاړه راتلونکو بیان غلط وګرځو او تکرار یې کړو چې پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي په اړه کېدونکو عملیاتو په نتیجه کې قبایلي سیمې د ترګرو څخه پاکې کړې دي.
The country in our own national interest.
The استخباراتي معلوماتو په نتیجه کې به عملیات په ټوله هیواد کې دوام لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس پاکستان ته د راتګ څخه یو ورځ وړاندې د سی آی ای مشر پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې کچري پاکستان خپل په هیواد کې د ترګرو پټي ځالې په نقشه نکړي نو دغه ځالې تبا کول د لپاره امریکا به خپل څنڅه کوي. پاکستان که څه هم د ترګرو په ضد عملیاتو دعوی کوي، خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په سفر کې هم د ترګرو په ضد عملیات و چنګ د کولو غوښتنه سوې و او دا هم ویل سوي و چې د ترګرۍ د مخنیوي او په افغانستان کې د امن ګډ مقصدونه ترلاسه کولو د لپاره په کار دي شریکی لاري ولټل سیم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
کامن ګراوند دو ممالک کې درمیان ډونډنه اتنا آسان کار نه وتا، کوشش جاری ہے اینڈ وی آر ہوپفل.
د دواړو هیوادونو ترمنځ شریکی لاري لټل یو ګران کار دي، خو هیله لري چې د مشرانو د لیدنې په نتیجه کې به څنګه پرمختګ وسی. امریکا تور لګوي چې د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې اوسي او د دغه ځای څخه په افغانستان کې بریدونه کوي او د دې په ضد د پاکستان لاړخه نتیجه لرونکي عملیات نه دي سوي. بل پلو ته افغانستان هم تور لګوي چې پاکستان نه خود طالبانو په ضد عملیات کوي او نه طالبان د افغانستان د روغې جوړې د لپاره خبرو ته تیارول کې سنجیده دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان د پیسو بازار نه را رسیدلی رپورټونه وایي چې یو ځل بیا د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا ټیټه شوې ده. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار اشفاق مومن ناستې. اشفاق مومن، تاسو سلسله مو شوي په خیر علي.
ډیر مننه، فرمایشه.
اشفاق مومن، تاسو خبرونه هم په میډیا باندې کتلی دي، د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا ټیټه شوې ده، وجه یې څه ده؟
وجه محمد اکرام، زمنګ خپل اوریدونکو ته دا وایو چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو چې کومه اداره ده، یونایټیډ نیشن اکنامیک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا اینڈ پیسیفک، یعنی د آسیا او د آرام سمندرګي په غاړه چې کوم ملکونه دا غي په حق له ملګرو ملتونو لخوا یو راپور جاری کیږي او په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې د کوم ملکونو اقتصاد ختلې دی یا خره واندې دی وخت کې کم چې کم دنو هغه کته تللی دی، به کې داسې ملکونه دي چې پاغي کې غي په مصنوعي توګه باندې د ډالر په مقابل د خپل کرنسي پر ځای ساتلو د پاره یا د تولې ساتلو د پاره هغه مارکیټ ته مصنوعي پیسې ور جمع کوي او هغه پیسې چې کله مارکیټ ته دی په زیات مقدار باندې جمع کوي نو که څه هم دغه ډالر چې کم دی نو هغه دی پر ځای باندې وساتي د هغې لکه قیمت بره لاړ نه شي، نو دی دا وایي چې دا یو قسم له دوکه ده په اقتصادي مارکیټ کې دوکهدار چې ځینې زیات ملکونه هم دغه کار کوي او د هغې سره د هغې اقتصاد دائمی چې کومه پرمختیا ده په یا دائمی پرمختګ دی نو په هغې باندې پاتې نه شي، بلکې هغه صرف مصنوعي طریقې باندې چې کوم دی نو هغه د ډالر په مقابل کې خپله کرنسي په ځای کړي، خو هغې باندې لکه هغې ته چې کومه دائمی ګټه ده نو هغه د ملک یا د کرنسۍ چې کوم دی نو هغه کوم بیلنس دغه دی هغه نه وي، دوامداره نه وي.
او د دې مثال به مونږ داسې ورکو چې په څه وخت کې په افغانستان کې د افغانستان چې کوم پیسې ده هغه چې د هغې ویلیو یا قیمت راکم شوی، نو زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار مجاهد جواد صاحب هم ناسته. جواد صاحب، د کوم وخت چې د افغان چې کومه پیسه وغه راکته شوی و نو بیا به هلته کې خلک ویل چې په بوجو کې ورپسې پیسې وړي؟
فکر کوم چې هر هیواد کې دغسې مالی نظامونه وي. د افغانستان حکومت، د افغانستان مرکزی بانک هم په وار وار بازار ته 5 میلیونه 10 میلیونه ډالر راباسي تر څو چې د افغانۍ او هغه ارزښت وساتي. په هغسې حالاتو کې چې کله افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي، لکه څنګه چې تاسو فکر کوم چې مخکې اشاره ورته وکوله، دا دوامدار تاثیر نه لري، ولې د لنډې مودې لپاره په بازار باندې اغیز لري. له شک پرته په پیسه زیاتیږي او هغه د پیسو ارزښت ورسره پورته کیږي.
او دغه شان زه به تاسو نه بل پښتنه هم کوم، خو د چین طرف ته بلاړ شو چې امریکا او نور نړیوال هیوادونه په چین هم دا تور لګوي چې هغوی په ټوله نړۍ کې د کمپټیشن یا د مقابلې په ځای باندې خپله کرنسی یوان
سپکه کړې،
هغه سپکه کړې ده. د هغې د وجې ګټه خو هغې ته رسیږي، خو په نړۍ کې هغوی خپله کرنسی ښکته کړې ده د دې له وجې چې ځان مارکیټ کې په کمپټیشن یا مقابله کې وساتي، خو نورو ته بیا د هغې نقصان رسیږي. را به شو بل تپوس یا پوښتنې اړخ ته. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ کې د پاکستان د تولیداتو کچا مالی خساری او د ګرانۍ د کچې په اړه هم اټکلونه شوي دي. د دغو په اړه رپورت سوای
محمد کرام په دغه باندې راپور وایي چې 15.3% په کال 2019 کې د پاکستان چې کوم د شرع پیدایش ته دغه گروت ته دغه پرمختیا ده، او د دې دوي چې په کال 2013 کې به دغه 15.6% شي یا پر کیپټا چې تو ویل کېږي هم دغه شی لو کده د کس په سر باندې د ګټې کوم شر ده دغه به 15.6% شي، یعنی 0.1% په دغه کې اضافه راشي. لکه دا یو ښه خبره ده، خو دوی دوي چې د پاکستان چې څومره دغه دي واردات دي یا صادرات دي، نو دا په بنیادی توګه باندې د نړیوالو ملکونو چې څومره اقتصاد دی هغه په دغه باندې اساس لري، اډانه لري. د پاکستان صادرات چې کم دی نو هغه په کار دار چې زیات شي که اقتصاد په خپل ځای باندې غي مضبوط او تکړه ساتل غواړي، او واردات چې کوم سيزونه دي د بار ملکونو نه اړوي خپل ملته په کار دار دغه کې کمې راشي. خو دی به دغه وایي چې پاکستان دغه سیز سم نه دی او خپل ملته چې کوم سيزونه سود سودا د بار نه راوړي، نو هغه پاکستان ته هغه زیاته ده او اکسپورت چې کوم دی لکه بهر ملکونو ته چیلیږي کمه ده. نو په دغه وجه باندې 2.1 بلین په کال 2019 کې پاکستان ته مالی خساره شوې ده، او دوی دا وایي چې په کال 2018 کې په دې کې اضافه په دې وجه باندې کیږي چې د پاکستان او چین ترمنځ لویه کم اقتصادي لار جوړیږي. نو د دغه لپاره چې څومره سامان لګي به هغه ټول د چین نه راځي، نو بیا به هم اکسپورت کې اضافه کیږي، اکسپورت به نورم زیاتی، امپورت به نورم زیاتیږي، چې کوم واردات دي هغه به نورم زیاتیږي، او اکسپورت چې کوم دی خو په خپل ځای ولاړي. نو همدغه شان ته کې د مالی خسارې نور هم د زیاتېدو په دغه کې امکان ښودلی شوی دی. بل دي دا وایي چې د ګرانۍ په حوالې سره، نو د ګرانۍ په حوالې سره دي دا وایي چې په کال 2019 کې 0.2 چې کوم دی نو فیصد و، دغه شان ته کې دا به په 1% به په دې کې اضافه راځي، 15.5 بلکې د 1.9 زیاتې په راتلونکي کال کې. نو دوی دا وایي چې څومره په ملک کې لکه مطلب دغه سیوا کېږي، امپورټ سیوا کېږي او اکسپورټ کمیږي، نو ملک چې کم دی نو په خساره کې ځي. چې په خساره کې ځي ظاهره خبره ده هلته کې به بیا چې کم دی نو په ملک کې ګرانی هم دغه سره راځي.
سمره ډېر مننه اشفاق مومن.
درنو قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې مهمې مسالې ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هغه کړی چې په مدرسو کې د زده کړو بهیر لا پراخ شي ترڅو د مدرسو فارغین په ټولنه کې لا رغنده رول ولوبوي. حمید سمسور پرې نور حال درکوي.
په کوټه کې د ځوانانو لپاره د بشري وسایلو د پرمختیا د دوی لپاره د نوي موکو او د چیلنجونو په حق لباندې و سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې زموږ راتلونکی ډیر ځلاندی، ولې چې زموږ ځوانان د هر رنګه ننګونو توان لري. د فوج د سرلشکر په خبره چې زموږ وسایل ډیر دي خو هغه په ښه توګه کارول پکار دي. جنرال جاوید باجوا دا خبره هم وکړه چې په فوج کې د بلوچستان 60,000 ځوانان خپل خدمات تر سره کوي، په دوی کې شپږ ثواب سران دي. د دله خلیص 15,000 بلوچستان د فوج او د ملیشه قواو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي، په کیډیټ کالجونو کې تر تربیه لاندې دي. باجوا اعلان وکړی چې په تربت کې به د ایم آر آی یو اداره پرانیشي. جنرال قمر جاوید باجوا دا خبره هم وکړه چې دوی پر جمهوریت او پر جمهوری اقدارو باندې یقین لري. د قام د خدمت کولو زموږ د ټولو مسؤلیت دی. د د په خبره چې جمهوریت دا مطلب هم نه چې خلک د خپل ځاني ګټلو لپاره کاروي. د د په خبره چې فوج یو ریاستي اداره ده، د دې کار حکومت چلول نه دي. و هیومن ریسورسز ډیولپمنټ سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د ویل چې زه د مدرسو په ضد نه یم، لکن موږ د مدرسو د تعلیم ارزښت نور زیاتول غواړو چې له مدرسو څخه راپارېږ سوي لوستونکي په ټولنه کې یو مهم رول ولوبوي. د پاکستان د فوج سرلشکر وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې په بلوچستان کې د معیاري تعلیم او د اسکولو په پرتله باندې په زیات شمیر باندې دلته مدرسې ډېرې جوړې شوي دي چې هغه یوازې و خلکو ته مذهبي زده کړې ورکوي، او دغه ډول دغه لوستونکي د پرمختیا په ځغل کې شاته پاتې سي. د وویل چې د بلوچستان په تعلیمي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجوده دي او دې ته د بیا کتنې اړتیا ده. جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې په مدرسو کې د نوي وخت د اړتیا تعلیم نه ورکول کېږي. پوځي مشر وویل چې د یو مکتبې فکر 25,000 لوستونکي د ایواد په کچه باندې په مدرسو کې موجود دي. د د په خبره چې دا راوځي دا بدلته څه کوي، دا به مولوی وي که به تراګر. د پوځ مشر پر مخ زیاته کړله چې دلته تر جماعتونو او تر مسجدونو ډېرې زیاتې مدرسې دي. جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې دلته په 1980 کې له بلوچستان څخه 10,000 استادان له سکولونو څخه پنجاب ته وشړل شو او دغه ډول تعلیمي معیار خراب شو. جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې دلته په بلوچستان کې د خراب امنیتي وزي او د افغانستان پر موږ باندې ډېرې منفي اغیزې پرېوتې دي. د د په خبره چې ما وه پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي وو چې کابل افسران بلوچستان ته ولېږه، ښه افسران دلته نه راځي، بلکې د بلوچستان خپل خلک هم دلته د خدمت د ترسره کولو لپاره نه راځي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر خبری رسنوی باندې غږ وکړی چې دوی د بلوچستان ته په ځانګړې توګه باندې پاملرنه وکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او هم زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار رحمان بنور صاحب هم ناست په دغه مسله باندې. رحمان بنور صاحب، تاسو سره مې شوای په خیر علی.
ډیر مهرباني
بنور صاحب. د پاکستان د پوز مشر چې دا کوم مابینه وکړلې دي، د دې په کانټیکسټ یا تناظر کې که او کده شي تاسو به میډیا هم کتلې وي، مطبوعات مختلف په پاکستان کې په مجموعي توګه باندې به څومره مدرسې وي او په صوبو کې به د شمیره څومره وي؟
داسې پریکړې کوټلې جواب د دې نشته دی، خو د پاکستان چې کوم اتحاد تنظیم المدارس دی د هغې د انتظام لاندې چې کوم مدرسې دي رجسټرډ، هغه دي 15,318. دې علاوه د غیر رجسټرډ شوو مدرسو لکه کوم چې د حکومت سره اندراج نه دی شوی په کلو کې دي، په جماعتونو کې دي، د هغې شمیره په لکونو کې ده. په دې کې د پاکستان د وفاق المدارس عربیه د انتظام لاندې کې مدرسې چې دي رجسټر هغه 3,000 دي، او په دې کې طالب علمانو شمیره هغه په خپله 15,000 ښایي. دغه شانتي د دې شمیره کې اضافه هم روانه ده، لکه دا په مزه مزه نه روانه، تیزی سره اضافه روانه. لکه مثال په توګه د اپریل په میاشت کې 2018 کې د وفاق المدارس عربیه ناظم محمد حنیف جلندری ډیوا ریډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دې کې هر کال د دو نه تر درې لکو پورې اضافه کیږي طالب علمانو کم چې اندراج دی په دې کې یو دا داغه جواب دی. دویم تاسو ویل چیرې په کوم صبح کې څومره څومره مدرسې دي نو پای کې زب اول دا ویم چې کم مکتبه فکر مدرسې دا مدرسې ګنې یو مذهبي یا یو مسلکي درس نه کوي دا مختلف مسلکی او مذهبي درسونه خی مثال په توګه دیوبندی مدرسې چې دي د دې شمیره ته ټولو زیاته ده په پاکستان کې په دویم نمبر پسې بریلوي مدرسې دي په دریم نمبر پسې اهلی حدیث مدرسې دي په څلورم نمبر پسې د شیعه مسلک مدرسې دي په پنځم نمبر پسې بیا د جماعت اسلامي مدرسې دي جماعت اسلامي بیا سیاسي ګوند خپلې مدرسې لري دې کې مختلف د چکم درسونه دی هغه خودل کیږي پنجاب پاکستان کې د ټولو زیاته مدرسې لري دغه شان په دویم نمبر مدرسې چې دی هغه په سند صوبه کې دي په څلورم نمبر په بلوچستان او په پنځم څلورم نمبر باندې په خیبر پختونخوا کې دي خو دې کې یو خبر دی د ونې ورلډ چې په خیبر پختونخوا کې فاټه کې زیاتره مدرسې چې دي هغه رجسٹر نه دي هڅه خو په هر کلی کې مدرسه موجود ده او په هر کلی کې دوه درې مدرسې موجود دي اوس په وړو وړو کورونو کې هم مدرسې جوړ شوې دي دا دغه شمیرې داسې دي خو د ونې ورلډ ور بیا هم یادوم چې په پاکستان کې په مدرسو کې اضافه روانه ده لکه څنګه ما د وفاق المدارس عربیان مثال ورکو دغه شند د اپریل په میاش کې په کال 2019 کې ډان رضوان یو خبر ریپورت کې لیکلی و چې په تیرو لسو کالو کې په اسلام آباد کې یو سکول نه جوړ شوی البته د مدرسو په شمیره کې غیر رجسٹر مدرسو په شمیره کې سخت اضافه روانه ده هم په دې باندې چې کله ما د پاکستان د اوسنۍ چې کوم د اسلامیک ایدیالوجي کونسل مشر دی په خوانو هغه وخت سره خبرې وکړي ناغم د فکرمندۍ اظهار کړو
ها بنور صاحب د پاکستان د پوز مشر چې په کوټه کې یوې غونډې ته وینا کړې د دا یری ولې خودلې دي
لکه څنګه د بخپل خبرو کې ویل دی رپورت کې موږ هم اوریدل چې د وینا مطابق 2.5 میلیون ماشومان چې دی په مدرسو کې سبق وایي د بخپل دغه کې ویلي دي غا کې چې د مدرسو کې زیاتره وخت مذهبي قصې خودل کیږي نو هغه ول چې مذهبي قصې چې څوک زده کوي هغه چې کله فارغ شي نو سبق جوړيږي مولا یا دشتګرد دی خبره کې د پاکستان د ځواکونو نمشه دا خبره چې دا د دوه مطلبونه جوړیږي یعنی مولا جوړیږي د دې مطلب څه دی مولا جوړیدل غنی غلط کار دی او دا مطلب دا دی د دې خبرې چې دا بیروزګار وي مولا مذهبي قصیز د کړی وي سه هنر ورسره نه وي نو د صرف مولا جوړې دی شي اوس هغه ول چې موږ سره دونه وسایل نشته چې موږ د ټولو طبيعه 2.5 لک سکولونه خلاص کو یا ورته جماعتونه خلاص کو دل بکی تنهاګانه ورکو نو داغه د دې خبرې مطلب د څلونکو په نظر کې دا چې مولا د معاشري او بیروزګارا قصوی سوک چې تشه قصې کولې شي یعنی معاشري له سره شور کولې دویم هغه ډیر سخت فکر مندې اظهار کو چې د شتګرد جوړیږي د شتګردې جوړو د خبره هغه وزکه وکړه چې تاسو ته یاد وي اوس د اگست په میاش کې کله چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د جنوبی ایشیا تګلار رااله نو پای کې پسې سم د پاکستان د حقانی مدرسې مشر مولانا سیم الحق بیان راغلی و هغه دا چې د اتحاد د دفاع پاکستان کونسل د مشر دا ویلو چې د حقانی شبکې په ضد کې پاکستان ګامونه اخلي د کم چې امریکایي مطالبه کوله او دوی ول چې موږ به د مقابله کوو ځکه داغه په قول حقانی شبکې په افغانستان کې د امریکایانو په جګړه کې بوختي نو دغه جګړه د پاکستان د پوسټ مطابق غیر قانوني ده او غیر دهشتګردی ده بیا د پاکستان زیاتره طالبان چې دي هغه د پاکستان د مدرسو نه وتی دي نو ځکه ورته د پاکستان د پوسټ د یار سرګند کړی ده مشر
ها او بنیر صاحب په پاکستان کې مدرسې سیوا ولې دي
او د دا یو ډیر مهم سوال دی په دې باندې چې ما سونو مرکه کړی دي مثال په توګه د پاکستان کې د الف لان اداره ده دغه سره مرکه کړی ده دغه شانتي نور ادارې دغه علتونه د داخلي چې پاکستان کې سکولونه نشته دي مثال په توګه دا وخت د بلوچستان کې فاټا کې خیبر پختونخوا کې سکولونه شمیر ډیر کم ده په پختونخوا کې 1% جنکه چې دي هغه 3% الکان چې دي هغه سکولونه ته نزي تقریبا 1.5 میلیون ماشومان په پختونخوا کې سکول نه بهر دي په فاټا کې بیا د پختونخوا هم حال زیات خراب دي هلته سلور 20% جنکې د سکول نه بهر دي بلوچستان کې حالت د دینم زیات خراب دي بلوچستان کې د نشتر ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم نه اداره وي چې هلته کې 80% ماشومان په بلوچستان صوبه کې د سکولونو څخه بهر دي او کم سکولونه چې دي هم نه کې تعلیم د ورکولو معیار چې دي هغه ډېر کمزوري دي بل ودانې ډېر کمزوري دي هلته کې د اوبو بندوبست نه وي د خوراک بندوبست نه وي نو بیا میندې پلرونه مجبور شي چې خپل بچي مدرسو ته ولګي چې څوک چې ورته مفت خوراک عمر کې مفت تعلیم عمر کې
ډېر مننه بنیر صاحب
مهرباني
Thank you.
ترنو خطرمنو اوریدونکو د پاکستان په لاهور ښار کې هغه افغان محصلینو لارینونه کړی دي چې پاکستان ته د زده کړو لپاره پر سکالرشپ باندې ورغلی وو او اوس یې د زده کړو له بشپړېدو سره د هغوی هغه تحصیلي سند چې ده هغه نه منظوریږي. پام وکړئ په دې اړه د ډیوی د خبریال اورنګزیب خان راپور ده.
زه بلال احمد جلال میګم دلته موږ چې کوم افغان سټوډنټ یون دی د غومشر یم او زه خپل د افغانستان غزنی سره تعلق ساتم او امپیریل کالج میکانیکل ډپارټمنټ کې میکانیکل انجینرینګ کې. نو موږ هلته سکالرشپ پروګرام باندې راغلی کوم چې ته پاکستان راکړی وو. نو هغوی یونیورسٹی سلیکشن کې موږ هم د امپیریل کالج ته ورکړی وو. نو موږ دوه بیچز کې راغلی وو افغانان 2012 او 2013 کې. موږ چې کوم پنني بیچ وو هغه تیر کال ګریجویټ شو. نو هغه راشي نو تقریبا 14 میاشتې وشولې چې اوسه پورې هغوی دغه نه شو ډاکومنټ شي هغه ټیسټ نه شو. کله چې موږ ته دا پته ولګېده چې دا مسله راغلې ده پکې نو موږ چې کوم ریلیونټ ادارې وي هغوی ټولو سره موږ کانټیکټ شو لکه پاکستان امبسې شو د افغانستان امبسې شو د افغانستان هایر ایجوکیشن کمیشن شو پاکستان والا شو همدلته ایجوکیشن سیکرټریټ شو لاهور کې. نو د ټولو محکمو دا وایي چې زمواري موږ نه ده چې موږ د لکه چې مخ خپل زمواري نه اشتل شهر دا مسله موږ درته حل کوو او دا مسله موږ د وجه ده موږ سره دې حل کړه. نو کله چې موږ ټول حالت ته کتل ټول ادارو سره خبرې وکړې او موږ به کوم شي شهر موږ څو دې په آرام نه اوري نو موږ سره بل سلار نه شو پاته موږ بس مجبورې نه سړکو ته راووتو. نو اوس یو وخت کې چې موږ د لاهور په سړکو باندې شلې کوله کوو د ورځې شپې شپې موږ بهاري ورځې مهاري او ملته بس شپې سره کوو څو پر چې موږ یو مسلې حل نشي موږ هم بار پر وړو باندې ګرځو موږ بس د خپل حق ته راوتی او په پوری په دې وړو باندې موږ شپې سره کوو څو پر چې مسله ونه اوریدل شي. نو منډې پوری موږ ویټ ورته کوو چرته منډي پوری مسله حل نه شوه پروګرس یې ونه کوو کوم هلې راونه ایستو موږ لپاره بیا ونه پس موږ شره بوک هرتال شروع کوو پر اسکل مخ کې لاهور کې او پوری موږ بوک هرتال باندې شروع کوو چې موږ ته دې حل مسلې حل راونه واسي. افغانستان سفارت وګړي راته اټیسټیشن کوي موږ د ډیګري صرف د افغانستان سفارت به اټیسټیشن کوي او زموږ چې کوم فارم اخیست دی افغانستان کې هغه موږ دی یې ټیسټ کوي. خو پاکستاني چې کوم ادارې دي هغه نو سپوري کوي چې دا کوم نه ټیسټ ویني چې سینه ولا پی سینه.
زمانوم سکندر اعظم دی زو امپیریال کالج اف بزنس سټډیز لاهور کې سبق وایم او زموږ مسله د ډیګري د اټیسټیشن دا چې ایچ سی لول زموږ یونیورسيټي چې کوم داري ریکګنایز کړو وا د ایچ سی په ویب سټ باندې ټول ډاټا موجود و. خو د ټایم د تیرې دوه بعد دا ایچ سی زمونږ یونیورسيټي بین کړه او موږ ته دا وایي چې سر ایرګولریټیز او د مس منیجمنت په وجه موږ تاسو یونیورسيټي بین کړه. نو په دې کې زمونږ سره انټرنیشنل سکالرشپ سټوډنټانو او زمونږ کم لوکل سیلف باندې چې کم ایډمیشن کړو یا سټوډنټانو او زمونږ سلور میاشتې وشولې چې یونیورسيټي موږ ته ډیګري نه راکړي او زمونږ چې کم دی د فیوچر سره د لوبې کوي او تر اوسه پورې دې زمونږ ته ډیګري نه راکړي. زمونږ کم از کم دلته چې کم دی 200 یا 200 شل چې کم دي زموږ سره افغانان سټوډنټان دي او په انټرنیشنل جو چې کم په سکالرشپ راغلي دي او د ایچ سی په سکالرشپ او بل چې کم دي مونږ د کې پی کې چې کم پښتانه یو نو دا به کم از کم 2-2.5 سو مونږ د نور پښتانه بار د روډ د پاسه تیرې کړې او په دې کې چې کوم نه چې چې والے زموږ خبره غشت دي نه یې مسته والے زموږ خبره غشت دي او تاسو زموږ په 24 غنټو کې دا معاملات نه کړه نو موږ بیا درنه او د احتجاج چې کوم دي دا موږ پرمننت سٹارټ شو.
اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پوري
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.